کال مونږ یوازې په ول ولایتونو کې و مراکز درلودل او تقریبا د 8.5 شاوخوا کې مونږ شاګردان د پوشش لاندې درلودل. سه کال ته مونږ 10 مراکز لرو په 14 ولایتونو کې لرو او انشاءالله په راتلونکي 3 کلونو کې غواړو چې تعداد حداقل 6000 نفرو ته ورسیږي.
په افغانستان کې ښځې او نجونې له زیاتو محدودیتونو او ستونزو سره مخامخ دي. معلول ښځې نه یوازې زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري، بلکې په ټولنه او کورنۍ کې هم ورسره توپیری چلند کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څېړنې چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې ترسره کړي ښیي چې ښځینه معلولیت لرونکې په ټولنه او کورنۍ کې له توپیری چلند سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د معلولانو د برخې رئیس محمد علي محبتي وایي
نجونو او ښځو په جامعه کې هم ډېر په ستونزې مخامخ دی. تحقیر، توهین، وهل، تکول، شکنځل کول، تحقیرول، دا هم متاسفانه ستونزې دی. کیسونه هم موږ ته په کمیسیون کې مراجعه کوي ښځو او جنو چې موږ هغه کورنۍ مې تحصیل ماته اجازه نه ورکوي یا مشکلات د کارمندونو دپاره دی چې ادارو موږ نه مني او د موږ نه باورمندي نه لري. دا هم یو بل ستونزه ده چې ښځه او جنو چې تحصیل کرده دي، اول تحصیل کرده نه دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي کورنۍ. که اجازه هم ورکوي بیا متاسفانه زمینه د اشتغال او کار هغوی سره برابر نه ده.
په افغانستان کې له زده کړو د معلولو ښځو مخه نیول کیږي. د کار زمینه ورته نه ده برابره، په کورنۍ کې ورسره د نیمګړي وګړي په توګه چلند کیږي او په ټولنه کې هم له توپیري چلند سره مخامخ دي. د ښاغلي محبتي په خبره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هر کال د معلولینو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د معیوبینو په ځانګړې توګه د ښځینه معلولینو په وړاندې د توپیري چلند مخه ونیول شي. ښاغلي محبتي زیاتوي
د مثال په توګه موږ تیر کال 902 کسانو ته فورمې ثبت کړی وو چې 193 ښځینه کسان وو، ځکه چې موږ هغې ته حتی لاسرسی نه لرو، ځکه چې متاسفانه ښځو او جنو متاسفانه په کور کې دی او هغه مثلا په ادارو کې نه ده، په مکتبو کې لږ دی، نو ځکه او اکثریت یې په کلو باندو کې ده او موږ هغې ته لاسرسی نه لرو. مګر د دې لحاظ موږ تیر کال یو د 902 کسان چې موږ مصاحبه کړی وو 193 متاسفانه ښځه او نجونې وو.
تاسو د ازادي راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورید. راتلونکې اونۍ به له بلې موضوع سره له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه دا آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا قدر منوریتونکو سلام.
حکومت لکه تور خلق زای پا زای سر پا طلاق تاویگی. نه اخوازی نه داخوا. چی اصلی مقصد پای چوی؟ هی سره پویگی نه. پا کس پاره چارواکیم ور سر تاویگی. او سرونه دوم را گنگ چیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره. چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکانتا چی سرچرخی آرامشی. د خبراونې په پایل کې مو هغه کاري جلسې ته بیایو چې د ځمکنیو اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، په پایتخت او نورو لویو او وړو ښارونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي او ویل کېږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللي دي. شاید اوبه نورې هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډېر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطحه به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد د حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلې بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلې.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترڅو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنې خوږې اوبه او ترشې اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي، نو چې ماشومان وو، د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول. خو یو به مو چې لږ غوچ که، هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي، آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسی وشی نو دا با بیا بلا فاجعه وی زکه چه بیا با مو دیری او بلندی کی
زو خواهیم چه لده وچکالی نه اما غا دیری او بخیدی
او بخی او بخیدی خو چی وی وز خود امزکه تل تروانی دی
امید دی چه بیر تا راپورت شی
مشاور صاحب تو چه وایی
زم امیدوارم چه بیر تا راپورت شی
نو رازه طول پا گرد وایو چه امید دی او بر راپورت شی
امید دی او بر راپورت شی
خواب چې میړه لکم خزی ازار کړو نو ورته ویل به چې طلاقوم دی خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمبر یې بلاکوي
bale wa alaikum salam sashe wale kho parun me darul tha sang khlasi dil di khazil e wana e dekram دومره فرمایشونه دی ولکه مستوفی هم پوره کی خازه در بیوړم مم غماوه دی خدای پامان بله اورم سوای دل اسونو صابون نشته ولی خو 13 ورځ می 15 چکه در ور چاته دی ورکه د تا چې مور او خو راشي بیا کور په خپل سپیره کیږي ز ډیره غږیګه ما سمده در بیوړم
اس میں دے خدے لدے خزی خلاص کی پدا بڑا توب کے میں ہم پارا من پری دی
بلے سوائے خربوزہ در اڑم او خزی کدو او خربوزہ سا ڈول در اڑم دمرا توان پما کی نشتا چٹی چٹی مغا گیا گا کھا در اغلب صحبہ بدے پمال گا کم با خدے کھے پجب ہم کی دے اور آر میرا غلے سڈول انسان
کنوی او خربوزه با واخ لمر کوه وسی او خک کړه دے
بله اورم سشه وس خامونه لکم کم خود دغه خربوزه اخلم نو سشه پلار دې هم راغه زاسه گرمی ته نشم درتله دی وملګری کرم ورزم زنګ را ته وهلو چې ملمه می او زپه مخه ده ښه بیا زنگ ونه وهی
اور کوه نن په چیرته ښه یو چای نکی وخرم له کوره هسیم راته مسافر خانه جوړه کړې ده
الو اورم بلای کباب بیا زنگ ونه وهی
ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نکم لا تا بل رقم نه خلاصېږم
وانجلی
اموره
دا دې پلار موبایل دې زنگ نه تیروي خدای ته خیر کی
مصروفه بوی
نه پویږم دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم چې یو زنګ تیسي بیا وایي مصروف دی
تراکه
دا دی وخت
دا خو مې پلار بلا کړی یې انټرنیټي طلاق در کړی دی
دا څه وایي وکم عقلې
ریښتیا وایم
اوس دې ما زنګ نه ورځي
نه په ډېرو فرمایشونو دې په تنګه آخر یې بلا کړې
نو چه دا سده تا غطه تا زنگو وها چه آقا دی پلار تا زنگو وهی آور تا او وایی چه دلال آقا دی واده تا زی او که نزی
خموری
بله آورم لوری مردی سوایی لار بجو خو گوری که ده غی فرمایشون تاسی وایی نو بیا تاسیم بلا کهوم او
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3